په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی چې په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي.
صورت
گرفته از جمله ای وای کارونه شوی لاغه ډلې د طالب بندیانو د خوشی کول چې هغه په خنیت دی، خو کچیرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ایمانی د ښاغلي عبدالله د دوه خبرو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان صادر کړی او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون له 13 تر 20 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا لخوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شارزمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږکال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان یو اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی بل قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاري وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن وو او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هرغلی وي. میزه دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جیلینا پدا بوندی میش څوک نشي ویراولای. میش نور افسلیا هم سره مضبوطی دی او میش د قانون او د آئین سیورو لوند خپل جدوجہد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیښې وروسته بند اچول شوی و. تر هغه وروسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې په شپږشتمه په خړکمر کې پر سوله ییزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی 14 کسانې وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه برید وشو چې د دوی 15 عسکري ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په زوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استازیو هم د وفادارۍ لوړه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړه وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلماني لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل له نن نه به د بډایه شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 20مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس 300 کیلوګرام زیات بډایه شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته 14 ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډایه شوي یورانیمو زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلستان ستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغاړي په سوځیدو 153 منډې کړې دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
له سفی ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه بواوري چې د حکومت اجرای رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیتې او اقدام دی خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه باز و تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د انتخاباتي له خوشي کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا لپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروسته کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشي شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشي شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 500 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم سکرجه چې وایه په ما باندې وشو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي او دغه راز د سپورت. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اوس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبره لاندې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص د چا د کوم چا مشخص نوم وانخیست خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی. افغانستان د زندانونو د پسلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه پسلګونو طالب بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي، خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبې ورځې په غونډه کې ښاغلي عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نوماند ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته ویل دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعض از مخالفین سیاسی حکومت
ځینو سیاسي مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی وو چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوي د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده. له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لورې کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونه شي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقعي سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې چې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعا باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري، مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلي عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر وړاندې ته وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلي عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا
له زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي کنه. په دې اړه مو د چارو له یو کتونکي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان که اوسیدلی دی او زندان تیر کرده دی اغا نو بیا پا آسانا نیشی کوله چه راوزی کور دلار شو بیا تکیتون وقت لیر. نو فکر کوما چه دا اغا حسن نیت دی سول دی خبرو پا مورد که او اغا لوی جرگه چه دوی راگوک سه و مشورتی او خلکو تیر خواهشو که چه یو سلاویان افر طالب زندانیان باید خوشی کهی او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولای شئ خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینی کارونه کوي ځینی ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغسې اقدامات دا سه کارونه دا د اوس مهال په دغه سی حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین بخوانه رئیس جمهور کاندید هموي د سه محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده پا اساسی قانون که، او حتی ده ستر محکمه نه جواز غختل هم چندان علیم نده یا اونه ده قانون اساسی که ویلشوی چه اغا ده نظر ورکی پده بانده، ولی چه اغا ماده که کاملا واضح ده چه ترغو پوری با در رئیس جمهور کارت ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سرشی او بل رئیس جمهور معرفی کیگی. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زند خپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده در محکمه نه یو نظر وقوع شدم ده اگو پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی که اولای شی چه دره ماشه انتخاباتو تا پاتی شی او ده که آغایی دی او یو جول جالی ده پارا یو تفاهم مور سرا بایدو که او تازیرات پا ده بانده ده اما ای کولو ده غشتا
مثلا کم کرنه چی رئی جمهور کهی او ده کاندیدان لخوا انتقاد کی گیشی ده انتخاباتی کمپاین ده ستاسی په نظر وساد آیا ده ریختی هم یو سه کمپاینی بنا لری کسنگا؟
یعنی که دوی اغا کلیدی پوستونه ده لوالو مقاماتو او یا والیان حتی پکی راونی سا وزیران او دهی ده انتخابات تا نیجده وقتو که تغییر و تبدیل کهی ده که شک نشته ده چه اخپل هم کاندی جوی ده که شک نشته شده ده انسانی غرایز ده رای ده زیاده اولو او ده تا ده فعالیت تاولو ده پار تاثیر اچه اولو پا منظور باوی، اما دا کولشی چه ده سیاسی فعالینو دغه محدود کی په دې مواردو کې او فشار دې پیراوړي چې دا کار نه کوي.
سیاسي چارو کتونکو اودیر صفای و چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د نننې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. په وروستیو کې یو زیات شمېر په سلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشي شوي چې افغان ولسمشر د تیر کمکي اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورې چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمېر کسان خوشي شوي. یو شمېر په کندوز کې البته دغه خوشي شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمېر ملکی وګړي او دولتي کارکوونکي د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشي شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لورې ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلس تنو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 28مه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندې کړی وو. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم ښکارځه چې وایه په ما باندې وشوه. سر مې د مغز نگانه مات شو او وهلې م راکړل. زمانه بندیخانه تېره کړله. موږ نیروي هم یقینه ډېره ښه مننه لرو چې موږ یې د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وږی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه را رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، شکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو دی د سیمه ایزو پولیسو سره د همکاري په تور نیولی وو.
دروغ لونګیګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایان تاسو قرآن ته شفقې نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مون نه مني. موږ چې مسلمان یو، زه کافر یم. موږ ورسره وخت ایجاد کړ، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو له لورې سخت وکل شوی دی او اوس مهال سم ګرځېدلی نه شي.
وخت د ډوډۍ بو دی، یو کاسه ډوډۍ به راوړل. دوی خپل ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړل. ټول ته کوي سیندا وخوري او داسې ته به څوک نه پرېښودا. وانه د تاسو مونږ کې نه، د تاسو روزه کېږي، تاسو د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه دوه تنه دولتي کارکوونکي دي او پاتې یولس تنه ملکي وګړي دي چې په بیلابیلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
لدې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. یو روسي وګړي چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یوه ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهان سره د لیدنې وخت وغوښت. خغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت د یار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړې. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي وو چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کوي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوروړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوروړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند و نموند نو دا پیسې دې په مسکو کې دیره بیوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو او خیره او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې له 10 کلونه وروسته خپل تعهد وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 104 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانم سلام الدین صدری دا دا ډیر ضروره ده، دا ځکه د دې لپاره چې دا ایمن خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ تخلاصي کی تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت ایمن عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. ای باید کی د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي او خلکو ته زخ خپل دی او کوچنی ورور پاک لور ته وایم چې خلک دراش خپل سپیکرونه نی لگولی کسینو نه پرغشی وی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنۍ کې نو سپیکر دی ولا غیر عادی شرای دی ورکی
زه په دا دومره شفاف نه غنم زکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولیدل په پولیسي جرګه کې یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو نو شای چې دا د ریاست جمهور هم دغه شی وسی زما مونږ ایت په خپل سل په سلو کې مثلا د چې وې د حساب د تذکیرو وې کړه کې دې شي چې دې کې بیا ډېر د جعلی تذکیرې پیدا شي چې سپیکرونه پرې وکړ چې اورې واچو شي ایس سل په سلو کې پټمنه نه نه په تیر انتخاباتو کې هم نه په
راتلونکي کې
تذکره لرم تذکره کې سپیکر وخلې ده هغه مې راي مینه دا ورکړي
خاور قیام الدین دا مې در سره آینده راتلونکي انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې نه دي کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
البته مخکې د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونو چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د تقویتي پروسې په اړه څرګند کړي وو د دغه پروسه البته د کابل په ګډون له څو ورځو راهیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پیل شوې ده د 2019 کال البته د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزه خپرونې درته خپرو خو صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي که طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي ښاغلي عبدالله نن د خبرې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې افغان ولسمشر امر کړی چې 900 طالب بندیان راخوشي شي تر اوسه پورې 1500 طالب بندیان خوشي شوي دي د اورزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د حکومت لخوا د دوه پخوانیو قمندانانو په نیولو اعتراض وکړ دوی ټینګار کوي چې د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د لویو لارو پخوانی قمندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي امنیتي سرچینو ویلي چې دغه کسان د وسلو د ساتلو په خاطر نیول شوی دي نن د جون ولسم د وچکالۍ پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود دی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر و د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو کې د محکمې ته وروستل شو د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لسو ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیم له ټاکلي اندازې واوړي ایران داسې وخت دغه اعلان کوي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډایه شوي یورانیم نسی ساتلی د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د وفاداری لوړ وکړه دا دویم وار دی چې هغه د صدر اعظم په توګه خپل کار پیلوي او د کرکټ په نړیوال جام کې نن بنگلاديش له ویست انډیز سره مخ شوی دی ویست انډیز تر اوسه پورې 103 نوي منډې کړي درې لوبغاړي له لاسه ورکړي سبا به افغانستان او انګلستان سره لوبه وکړي
او سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د آسیا د فوټسال د شل کلمو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لا پیدا کړه افغان لوبډلې که څه هم د تیرې ورځې په لوبه کې د ایران نه درې د دوه په مقابل کې ماتې وخوړه خو دوهم پړاو ته یې تاک وړاندې له وړاندې حتمي شوی و د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي چې په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغان لوبډله له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ نیو پر وړاندې سره ماته ورکړي دا سیالۍ څو ورځې وړاندې د 1200 اسیایي لوبډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې وې د پوهنې د سولې جام د والیبال سیالۍ د کابل ښار د لیسو او آزاد ورزشي کلبونو ترمنځ پیل شوې دي دغه سیالۍ نن د کابل په عائشه دراني لیسه کې په یو ورزشي جمنازیوم کې پیل شوې د پوهنې وزارت وایي دغه سیالۍ د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځلو په هدف پیل شوې دي او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالۍ په لړ کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده بنګلاديش د سیالۍ ټاس ګټلی او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده ویسټ انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې وې یو یې ګټلې دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده همداشان بنګلاديش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپل سرسخته سیال پاکستان ته د نهه اتیا منډو په توپیر سره ماته ورکړه
سپورت خبرنامو لازادی رادیو واوریدل دی ازادی رادیو دی سپورت زنگری خبرونه هم مهیروی البته دی ماشومان لپاره دی یونسف لبلی خبرونه سر یو زیر تخبرو خو پا سپورتی خبرونه که مو دی کرکت دی نریوال جان دی نرنی مسابقی پا باب واوریدل دا چه وروستی جزیات سه دی زما همکار سپی اولا ستانگزه یعنی هم دل ترا سره ده ستانگزه سپ دی نرنی مسابقی جزیات څه دي لوبه روانه ده د ویست انډیز تر اوسه پورې البته 190 منډې کړي دي درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ دېرشم اوار هم دی څه فکر کوئ چې دا لوبه څنګه ده
ویست انډیز داسې یو ټیم دی که لوبغاړي پاتې شي کولی شي چې په اخرو وختونو کې مقابل ټیم ته ډیر ښه امتیاز یا هدف وټاکي ځکه چې ویست انډیز په لوړو شاټونو باندې یا په قوي شاټونو باندې مشهوره ټیم دی او اوس همدا سمدستي سره خبرې کوم د یو شپږیزه وهله د ویست انډیز لوبغاړي او په دې سره د ویست انډیز سکور یا نمرې 204 ته ورسېدلی په دې معنا چې په 15 شاورونو کې ویست انډیز 204 کوي نو دا دې ښکارندوی دی چې و لوبغاړي هم لري 15 هم لري او لوبه به ډیره په شدت هم مخته وړي ښایي تر 350 پورې خپل سکور ورسي ځکه چې ویست انډیز تر دې مخکې عین تر 400 هم ډیر سکور کړی دی په دغه ټورنمنت کې
پرونی لوبه ته په پام سره چې هند له پاکستان وګټله ایا سره د پرتلی ورلد
فکر کوم په هیڅ وجه باید داسې ونه ویل شي ځکه چې هند د دغه ټورنمنت تر ټولو مضبوط ټیم بلل شوی دی تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده بایللې فقط په یو لوبه کې د باران په خاطر یو نمره ورکړل شو او لوبه یې ونه کړله هند تر اوسه پورې ټولې لوبې ګټلې دي او پاکستان تر ټولو ضعیف ټیم په دې ښکاره شوی دی چې په هیڅ وجه باندې د نور ټیمونو سره د مقابلې وړتیا نه ده ښودلې پاکستان ماته خوړلې او ډیر زیات انتقادونه هم په پاکستان باندې شوي دي حتی د دوی خپل خلکو ډیر زیات انتقادونه کړي په لوبغاړو باندې خو هند ویلي دي چې دا وار موږ جام غټو او اراده قوي ښکاره کړي دا او پرون هم ډیره خلوب وکړه هند
راځو د افغانستان ټیم ته د افغانستان خو په دې ټورنمنت کې یا په دې جام کې څلور لوبې کړي په خوښنی سره څلور وړې بایللې دي سبا هم له کوربه هیواد انګلستان سره لوبه کوي څه ویل کیږي چې دا ځل به دا لوبه وګټي کوبه د پخوانی په څیر به هم
افغانستان په تمريني لوبه کې له انګلستان سره یو وار مخکې شو افغانستان 160 منډیو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ نو په دې معنا چې سبا ته هم که هماغه سی لوبه چې په خوایې کړې و که لوبه وکینو ډیر زیات تم ترې نشي کېدای خو افغان ټیم ویل دي چې موږ تمرینونه خپل کړی دي په دې سورزو کې له انګلستان سره به یو ښه لوبه وکړو ځکه چې انګلستان خپل کوربه ټیم دی خو دا فشار هم ور باندې دی که وېر ور باندې دی که له افغانستان وبایلی نو دا ډیر زیات شرم دی ورته او د همدې لپاره بم فشار پریوی او دا چې ډیر کراود لري کېدای شي ډیر خلک ورته راځي کېدای شي دا یو ښه مثبت پوینت وي خو په عین حال کې دوی تر فشار لاندې یو ټیم ده
دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ورزي د بلګیا ورکړي
ولسمشر هم ورزي تبان دغه ډیر زیات مهمه ده چې دوی ورزي او افغان ټیم سره په دغه سی وخت کې دوی خپل موای چې باید لمغ سره پاتې شي او زموږ مورال باید جګ کې او لمغ ملاتړ وکړي
بلې سفې ولا څنګه زیل تاسو نه یو دنیا مننه تاسو هم د کرکټ دی او ډیر خمینه وال یا سپ خپل مو هم کرکټ کړی دی ډیر مننه کور ودان قدمونه اوریدون کړی ازادي رادیو خبرونه اوري د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ورستي بهیره مو تل خبر اوس دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی وه مولور تا دا ګیلاس باندې لیدو نه ما ونه لیدو سترګې ضعیف هم نه لیدل ماشوم خو نه پویږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشمانو تا د عینک اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دارې تریږي د سترګې د غوټه کې دارې تریږي چې کله مریتانه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نشي ځیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ وخلي جوړي ډېره اوسه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نمونه حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولي وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستي څومره سترګې ښېسوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي برېښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځې ویل مور یې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویل وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو هم هغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ ته هغوی کتلي وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یقوی شفاقانی تا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش وله او اوز ورتا عینه که پسترگو کرده چیز کل عینه که دسترگو نخبل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خو نه پوهېږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زمونږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغان جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کېږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دین صحیح ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانې
ته. د سترګو مشکل لري؟
چې د سترګو مشکل لري. بله.
بیا دوی تاسو سره ولته دوی کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي. یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاکو. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي هغوی ته داسې هغه ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې همدا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم زموږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهېږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنو نه یا درې کلنو نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې، چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخورو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
اکه په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه.
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه خو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو بس بلې هغه پاتې شي. شپې نوکری هم تقریبا یولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهی نه. باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار که گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولئ تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه ښې چاري.
د لوبو له میدانه
Go! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ.
السلام علیکم درنو دوستانو، د لوبو لمیدان ورزشی خبرونه تاسو ته مشي. زه اکرام الله اکرامم او تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د دې اونۍ په خبرونه کې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشی خبرونو تر اڅنګ او رچ د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالي اڅنګ روان دي ورختونو پر څومره تاثیرات ورزولي.
بالکل بارانونو په انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالي یو څه پکې کړی دي.
زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی په دیاړه باتری پوره حال و اخلو. همدا شان به د آسیا د فوټسال د شل کلنو ځوانانو د روانو سیالیو په اړه لاندې معلومات درکړو.
لوبې روانه دي، خوشبختانه چې اول لوبې هانګ کانګ سره و چې شپږ یو افغانستان ملي ټیم وګټل.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره خبرې کوو. آیا د کرکټ افغان ستوری محمد نبی پیژنې؟
محمد نبی د 1950 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی.
په روانه خبرونه کې به د محمد نبی په اړه هم لاندې معلومات درکړو، خو په فایل کې نجیا صافی د تیریونی مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ جام په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او انګلند لوبه وګوري. دا لوبه د رواني جون میاشتې په 13 نیټه د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان ولسمشر پرون د برتانیا حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته روان شو چې د سفر اصلي هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع ښودل شوی. افغانستان تر اوسه د کرکټ په نړیوال جام کې سلور لوبې کړې چې سلور واړې بایللې دي. د آسیا د فوټسال د شلو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان لوبډلې که څه هم د تیرې ورځې په لوبه کې له ایران درې د دوه په مقابل کې ماتې وخوړه، خو دوهم پړاو ته تګ وړاندې له وړاندې حتمي شوی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډله له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې ستره ماتې ورکړي. دا سیالي څو ورځې وړاندې د 200 آسیایي ډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش د سیالۍ ټاس ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ویسټ انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې چې یوه یې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده. همداشان بنګلادیش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. د سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپل سرسخت سیال پاکستان ته د 9 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په انګلستان ویلز کې د 2019 نړیوال جام د کرکټ سیالۍ روانې دي. یو خبره چې د یادول وړ دغه داده چې دغه سیالۍ تر ډیره د بارانونو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ دي. په زیاتو لوبو کې بارانونه وشول او لوبې بې نتیجې پای ته ورسېدي. زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی، له دنه به په دغه سیالیو کې د بارانونو له امله څومره دغه سیالۍ بی خوند کړی دی. په افغانستان کې لوی شکایت دا موجود دی او مینوال په ټوله نړۍ کې مینوال د بارانونو نه شکایت کوي چې د نړیوال جام له بی خوندۍ سره مخ کړی دی. له واصل وسال نه ورچی په دې سیالیو باندې بارانونو څومره تاثیرات غورځولې دي. واصل صاحب سره هم دا اوس له انګلستان د ټلیفون په لیکه دی. واصل صاحب ډیره مننه. راځه پیل لمدې نه کوچی په سیالیو کې بارانونه کیږي او بی نتیجې پای ته رسیږي، تاسو عمل تاسو ته له مینوالو سره غږیږي، څومره مینوالي څومره خفه کړي دي د سیالیو نه څومره خوند اخیستل کېدلې شي که څنګه؟
بالکل بارانونو په انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ یو څه پکې کړي دي. مینوال هم چې راځي هغه هم ډېر خوشی نه دي په دې وضعیت او په دې حالت باندې. نو وړاندوینې او خبرې ترې خو داسې کېږي چې ځینې مینوال او ځینې خلک وایي چې ښایي بل ځل انګلند ته نړیوال جام ښایي ورنکړل شي چې په دغه هېواد کې دغه سیالۍ ترسره شي، ځکه زیاتره سیالۍ لکه څنګه تاسو ویلې مساوي پای ته ورسېدې، یا هم هیڅ داسې لوبه نه ده شوې چې په هغه کې باران نه شوی او لوبه نه ځنډول شوې یا نه ځنډېدلې. نو دغه مسایل دي چې یو څه د لوبو خوند خراب کړی دی. خو په هر صورت دا لومړی ځل نه ده چې په انګلینډ کې نړیوال جام سیالۍ کېږي. له دې وړاندې هم 3000 نړیوال جام سیالۍ په انګلینډ کې شوې دي. په هر صورت نو وبه کتل شي دا د کرکټ نړیوالې شورا او د غړو هیوادونو په لاس کې موضوع ده چې هغوی به خامخا د موضوع ته د بل نړیوال جام لپاره چې په 2023 کال کې کېږي خامخا ورته پام کوي، ځکه مسلې
وصال صاحب تاسو اوس مانچستر ښار ته په لاره باندې یاستې. سبب په همدغه ښار کې د افغانستان او د کوربه انګلینډ ترمنځ لوبه کېږي. ویل کېږي داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی به هم د دې لوبې یو لیدونکو څخه وي چې له نږدې نه به دا لوبه وګوري په مانچستر ښار کې. د افغان لوبډلې په اړه باندې دغه تیرې څلور لوبې افغان لوبډلې وبایللې، تاسو وملته یاستې د لوبغاړو سره مو له نږدې نه کتلې دي. راتلونکي لوبې ته کوم تغیرات په لوبډله کې راشي کنه؟ همدغه لوبه چې د سویلي افریقا په وړاندې باندې ولوبي دا همدغه کسان به ولوبيږي.
او مکرام صاحب په ټوله کې چې افغان لوبډله ما سره له لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، تر دې راهدا پورې لوبغاړي یو ډول داسې نیولې حالت کې ما تخکاری د دوی غرواني حالت چې زوینه ما ډېر راسې لوبغاړي خوښ مخکاري نه پوهېږم څه وجه به وي. لاملونه بېلابېل کېدای شي. په ټوله کې لوبغاړي همدا خبره کوي چې موږ پوره نهایي هڅه کوښښ همدا دی چې افغانستان لپاره ویاړ راوړو، ولس خوشحاله کړو. خو د یو شمېر لوبغاړو خبرې دا هم دي چې بس لوبډلې باندې کله نا کله داسې وضعیت راځي لکه پاکستان چې خپلې پرله پسې یولس دولس سیالۍ وبایللې، وروسته بیا وتوانېد چې انګلینډ نه لوبه وګټي. نو دا حالت په لوبډلې راځي. دوی همیشه همدا غوښتنه کوي چې ولس باید زموږ ملاتړ وکړي، زموږ سپورټ وکړي، تر څو موږ د دوی په ملاتړ باندې په قوي روحیې سره میدان ته ښکته شو او سیالۍ وګټو. 15 کسیز سکواډ خو د افغانستان معلوم دی، له هغه 15 په یولس سلیکټ کېږي. تر ډېره نو یوازې همېش انوارې پاتې دی چې په نړیوال جام سیالۍ کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی. تر دې معلوم نو ټول لوبغاړي ازمایل شوي دي، ټولو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوی ده، هغوی لوبېدلي دي. نو و به کتل شي. نو انشاءالله د دوی سره چې کله خبرې وکړو معلومات به وشي چې بالاخره نجیب باید نه ډراپ شوی. په هر صورت خامخا دوی به خپل پلان لري، کوشش به کوي چې په بیټنګ لاین کې تغیرات دوی راولي خامخا.
ویسل صاحب تاسو د نجیب زدران یادونه وکړه، دلته تر ډیره انتقاد همدا موجود و د کیپټن سره یا د لوبغاړو سره. تاسو په دې اړه خبرې وکړه چې د نجیب زدران پر ځای باندې د اصغر افغان لوبول ښه پرېکړه وه که نه؟ ظاهرا خو چې لیدل کېده ښه پرېکړه نه وه، او له دې نه وړاندې د نجیب زدران ډېر ښه پرفارمنس هم کړی و.
پرېکړه خو موږ تاسو ولیدله چې اصغر افغان صفر باندې اوټ شو، او نجیب زدران زموږ یو لوبغاړو دی چې په نړیوال جام کې ډېر ښه ځلېدلی دی، او تر ټولو ډېرې منډې نجیب زدران د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. نو یو فارم کې لوبغاړي ډراپول دا خو ناسمه پرېکړه ده. دوی یو فارم لوبغاړی اخلي، هغه ډروپوي، د هغه په ځای باندې یو نوی لوبغاړی ته درسته ده. ګلبدین په خبره تجربه کار لوبغاړی و، د هغه تجربې ته په کتو سره په لوبډله کې هغه ته ځای ورکړل شوی و. خو ممکن یو بل لوبغاړی ډراپ شوی وي د هغه لپاره، خو نجیب زدران باید په لوبډله کې وي، ځکه زموږ یو هغه لوبغاړو چې موږ ته منډې جوړوي، موږ ته سکور کوي، وروستۍ اوورونو نه ډېره ښه استفاده کوي، موږ سره په ټارګټ کې مرسته کوي. نو د هغه ډراپول بالکل ښه پرېکړه نه وه، او د مینوالو انتقادونه هم وو، د کارپوهانو خبرې هم وې چې داسې باید نه وای شوی. په هر صورت وګورو چې نن دوی څه کوي. تمرینات د دوی جریان لري، بلې لوبې لپاره دوی امادګۍ نیسي. نو سبا ته ولسمشر هم راځي لوبه له نږدې ګوري، نو خامخا به یو څه ناڅه تغیرات په لوبډله کې وي، او دوی به هڅه کوي چې لوبه وګټي.
زموږ همکار واصل وصالو چې په انګلستان کې دی او د کرکټ د 2019 نړیوال کپ سیالۍ له نږدې څاري. د اسیا د فوټسال د شلو کلونو د کوم رضوانانو په سیالیو کې تیر شپه افغانستان د ایران په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان له دې نه وړاندې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه. دا چې افغان لوبډله اوس مهال په دې سیالیو کې په کوم پړاو کې ځای لري، راتلونکي لوبه پیله چا سره یې، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره غږیږو. کارګر صاحب راسره همدا اوس په لیکه دی. کارګر صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. د افغانستان لوبډله په اړه لن معلومات ورکړي چې د افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن کې ده.
ډېر مننه. مخکې ما ورته وویل چې افغانستان په آسیا کې په ګروپ کې ایران، هانګ کانګ او افغانستان د آسیایي د
اندر شلم غات کلنه ملی تیم لوبه روانه دی. خوشبختانه چه اول لوبه هنگ کنگ سره و چې شپاک یو افغانستان ملی تیم وګټل او ایران سره مقابله و ایران سره درې پر دوه و بایل. فضل خدا چې افغانستان تیم هغه دوم دور کې شامل شو. دوام دور که لخیر سر سبا نبل سبا گروپ تاینیجی افغانستان پا کم گروپ چا سر مسابقه که کیده شید تایلند سر با مسابقه و که تایلند سر چه مسابقه و گتیل انسالا دقا بل گروه تزی انشالا پا پینزد تین که ورسوی دقا جهانی مسابقه تزی.
د افغانستان لوبډلې ته په کتلو سره چې هنګ کنګ ته ماتې ورکړې ده او له ایران نه ماتې خوړلې ده څومره ډاډ موجود دی چې تایلند سبب ته به ماتې ورکړي؟
تایلند موږ مخکې هم هغه پروس کولم تایلند سره لوبه و تایلند مې وګټله. ایران ډېر قوي تیم دی په سطح آسیا کې ایران فوتسال کې اول نمرهی دیده. په دې خاطر که ایران سره موږ د ایران